سلامونه ستلی مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبرې خبرونه ته مو از فریده سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت خرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په غور ولایت کې سیلابونو د 300 خزو او یو ماشوم ژوند واخیست. د غور لپاره د طالبانو د والی ویانت عبد الواحد حماس په خبر پاڼه کې ویلي د تلفات نن د خبرګولي دویمه د فیرسکو خار په جنوب کې د مدرسې کې خلک ترسیدل دي. د حماس په خبر یو تن د سیلابونو له راوتلو وروسته نادرکه شوی دی. د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویل ټول وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي. دغه سرچینو همدارنګه په سیمه کې د سیلابونو د راوتلو پر مهال خلکو ته د مالي زیانونو د وختو خبره هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې په 2023 کال کې له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 170 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. اوچا نن په یو ټویټ کې ویلي چې په سږني کال کې به څه باندې 40 میلیونه افغان وګړي د عمومي خوندیتوب، د ماشومانو د ساتنې، د جنسیتي تشدد پر ضد مبارزې او د مین پاکۍ په څلورو اصلي برخو کې مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د اوچا دفتر مخکې ویلي وو چې د طالبانو له خوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې خصوصا پر کارل باندې سره سره به د افغانستان خلکو ته د مرستو د رسولو چارو ته دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې د انرژي پر تاسیساتو د وسلوالو په بریټ کې شپږ کسان وژل شوې دي. روټرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یو چارواکي عرفان خان له قوله راپور کړی چې نوموړی وایي شاوخوا 500 وسلوالو په هنګو ولسوالۍ کې د ایم او ال په نوم د تیلو او ګازو د کمپنۍ پر تاسیساتو بریټ وکړ او څلور تنه پولیس او د یادې کمپنۍ دوه کارکوونکي وژل. د دې بریټ پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په سیمه کې د پاکستاني طالبانو د تحریک طالبان یا ټي ټي پي وسلوال فعال دي، وخت نه وخت پر دولتي سرتیرو بریدونه کوي. او د اسلام آباد محکمې ته راتلونکي میاشتې پورې د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند یو ویاند احمد نن وویل د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې ښاغلی خان د جون تر اتمې نېټې نه نیول کیږي. عمران خان په مارچ میاشت کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د اعتراضونو پر مهال د تروریزم په ګډون پاتو قضیو کې تورن دی. که څه هم ښاغلی خان د ضمانت په بدل کې د دوو اونیو لپاره خوشې شوی، خو د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې دا احتمال شته چې دی به ونیول شي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا او با تور ټوخي او ډنګي ناروغي د زیاتوالي خبرداري ورکړې ده. د خبرداري په داسې حال کې ده چې د افغانستان په زیاترو سیمو کې هوا په ګرمېدو ده. په چې نور په دې اړه د روغتیا نړیوال سازمان څو ویلي دي وړاندې په راپور کې ویل شوی. د شنبه هاي ارغواني په نوم د خزو د غورزنګ یو په کابل کې وی ترازیه غونډه جوړه کړې ده او ویلي دي چې د طالبانو په زندان کې خزې په سخت وضعیت کې دي. د چې دغه ترازیه غونډه کې نور څه ویل شوې دي دا به هم درته په راپور کې ولرو. په کندهار کې بیا خلک وایي چې کروندګر وایي چې هلته د سبزیانو حاصلات چې د کوکنارو په ځای کړلي ښه شوي دي.
د په خوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو څخه 4 کیلو اخسلې یعنی یو من اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بینډۍ دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
ګوندی پاکستان ته به هم ورشو چې د عمران خان ضمانت په محکمه کې منل شوی. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. ملتیا مغواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. د روغتي نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا او با ټوټوخي او ډنګي ناروغي د زیاتوالي خبر ورکوي. د سازمان په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د خپل کړنو په اړه پیو راپور کې چې پرونی خپور کړي د ساري ناروغي او د خپرېدو د زیاتوالي په اړه هم اندېښنه ښودلې. د روغتي نړیوال سازمان د هم ویلي دي چې روان کال تر پایه به احتمالا په افغانستان کې د روغتي مرکزونو د ملاتړ په برخه کې له مالي ستونزو سره مخامخ شي. اخو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک د روغتي خدمتونو له کمی او ترخوای د تیر پرتلا د درملو او نور روغتي سنتیاو له کموالي شکایت کوي. تفصیل له دومیت زهرمن لور.
کوم مشکلات موږ د صحیح وخت کې زیات لر خو یو دوه کلینیک دي.
سیف الله د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي سیمه کې روغتیایي مرکزونه نشته او د ناروغانو غم یې نه خوړل کیږي.
زیات لري ولسوالۍ ده، نو کوم مشکلات موږ د صحیح وخت کې زیات لر خو یو دوه کلینیک دي چې یو په مرکز کې دی، یو پر نقابت په ساحه کې، نو په داخلوالي کې چې کوم کسان دي رسیدګي نشي ورته کوي.
د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد بیا وایي نه یوازې سیمه کې روغتیایي مرکزونه نشته، بلکې کومو روغتونونو ته چې ورسي د درملو او نورو روغتیایي اسانتیاو کمی سره هم مخ کیږي.
نه کلینیک شته، نه سړک شته. دا غوښتنه لرو چې د وطن ته هم کلینیک جوړ کړي، مجزان پیرس یا کندهار ته وړو یا چینخوت ته وړو، خو دلته ژندې پر دې باندې کم نه کلینیک شته، نه مکتب شته.
دا اندېښنې او شکایتونه داسې مال څرګندېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د درې ناروغیو کورونا، تورې ټوخلي او ډینکي په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د سازمان په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د خپلو کړنو په اړه یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي، تیر اپریل میاشت کې د افغانستان په عامه لابراتوارونو کې 3900 د کورونا وبا ټیسټ ورکړی چې د مارچ میاشتې په پرتله 5.1% زیاتوالی ښیي. راپور کې لیکل شوی په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د کورونا وبا له امله 9 تنه مړه شوي، داسې مهال چې په مارچ میاشت کې دا شمیر یوازې 4 تنه وو. د روغتیا نړیوال سازمان د تورې ټوخلي په پیښو کې هم د 8.8% زیاتوالي خبر ورکوي. په راپور کې لیکل شوی که څه هم په اپریل میاشت کې دوی د دې ناروغۍ له امله د کومې مړینې پیښه نه ده ثبت کړې، خو د 1212 مشکوکو پیښو راپور ورکړل شوی دی. ډبلیو ایچ او د ډینګي ناروغۍ د 1212 مشکوکو پیښو د ثبت یادونه هم کړې چې له قوله یې 1 تن یې له امله مړ شوی دی. دا سازمان وایي د ډینګي ټولې پیښې په ننګرهار ولایت کې ثبت شوي دي. خود روغتیا نړیوال سازمان بیا په اپریل میاشت کې د شری او سالنډی ناروغیو په پیښو کې د کموالی یادونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې دا هم لیکلي چې د روان کال تر پایه به احتمالا په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو د ملاتړ په برخه کې له مالي ستونزو سره مخ شي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دوی اوس مهال په 9 ولایتونو کې د 5 لویو روغتونونو، د ساري ناروغیو د 10 روغتونونو او د 205 لومړنیو روغتیایي مرکزونو د چلولو لپاره لګښت برابروي، خو زیاتوي اړتیا ده چې د دې خدماتو د دوام لپاره د مرسته کوونکو مالي ملاتړ دوام وکړي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. د جمهوری نظام له سقوط وروسته د نورو برخو په څیر د افغانستان روغتیایي سکتور هم سخته ضربه ولیده چې د دې چارې د افغانانو په ژوند هم منفي اغیز درلود.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په هم افغانستان کې پاتې کیږو. د شنبه هاي ارغونی په نوم د خوځیو غرزنګ په کابل کې پایوه اعتراضي غونډه کې د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو په ځنګړې توګه د خزینه بندیانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې غرزنګ غړو د بشري حقوقو د مدافعینو لخوا د طالبانو د زندانونو د څارنې غوښتنه کړې او ویلي دي چې د طالبانو په زندانونو کې بندیان خوندي نه دي. دوی د غرز له طالبانو څخه د متي الله ویسا، علي عزیزي او رسول پارسي د ژر تر ژر خلاصون غوښتنه وکړه. طالبانو د حکومت بیان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. تفصیل د خطر پر دې سنور.
دا د کابل په یو سرپټي ځای کې د هغه اعتراض کوونکو خزو دی وی ډلې غږ دی چې د شنبه های ارغوانی غورزنګ په نوم د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د ستونزو او حقونو په اړه پورته کړی. د دغه غورزنګ مشر مریم معروف اروین د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو په ځانګړي توګه د خزینه او بندیانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي.
موږ د شنبه های ارغوانی غورزنګ غړي یو. نن مو چې په کابل کې اعتراض درلود، د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د ناوړه وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره مو د افغانستان نړیوالو او نړیوالو ټولنې څخه وغوښتل چې پر طالبانو لا زیات فشار راوړي، څو هغوی اجازه ورکړي چې ملي او نړیوال بنسټونه وشي کولای پر طالبانو خپل څار زیات کړي.
نوموړی دا وکړه، طالبان هر کله چې وغواړي په بیلابیلو پلمو او لکومې محکمې او قضایي پروسې پرته افغانان بندي کوي، شکنجه کوي، وهي، ټکوي او حتی وژني. د غورزنګ د ویلامي په خبرولو سره د بشري حقونو پر سازمانونو، نړیوالې ټولنې او د افغانستان پر خلکو غږ وکړ چې پر طالبانو دوامدار او منظم فشار نواچوي. د افغانستان اتباعو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو او ازادۍ ته درناوی، د ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا د طالبانو له زندانونو څارنه، د رسول پارسي، متي الله ویسا، علي عزیزي او د بشري حقونو د نورو مدافعینو سمدستي خوشي کول او د بیان ازادي هغه مهمې غوښتنې وې چې د غورزنګ د سه شنبې په ورځ د خپلې خبرې کړې اعلامیې له لارې اعلان بیان کړی. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د ښځو زندان پخوانی رئیس عالیا عزیزي، د هرات پوهنتون استاد رسول پارسي او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا د طالبانو لخوا نیول شوي او برخلیک له هم نه دی معلوم. د متی الله ویسا یو خپلوان چې نو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل، شهزادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي ویسا د وضعیت په اړه سخت اندېښمن دی. نوموړی وایي د ښاغلي ویسا د روغتیایي وضعیت په اړه هم معلومات نه لري چې چیرته دی. له بل خوا د قلم لارې ټولنې غړي مارزي حافظي ازادي راډیو ته وویل چې د ویسا کورنۍ او همکارانه د هغه په اړه سخت اندېښمن دي.
د متی الله له نیول کېدو متاسفانه چې دوه میاشتې تېرېږي، په دغه دوو میاشتو کې تر اوسه پورې د متی الله کورنۍ او همکاران هیڅ نوی تماس ورسره نه لري، نه ورسره خبرې کړي دي، نه ورسره لیدلي دي، او نه هم طالبان د هغه د وضعیت په اړه موږ ته جزئیات معلومات راکوي چې بالاخره په کوم جرم نیول سوی ده. بالاخره حداقل د همدې اوسني وضعیت په اړه معلومات موږ سره نه شریکوي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د رسول پارسي او عالیا عزیزي د کورنۍ خپلوانو سره هم وغږیږو، خو بریالي نه شوو. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د ازادي راډیو هغه پوښتنو ته چې د دغه غورځنګ لخوا یې ادعا شوې وه د راپور تر خپرېدو ځواب ونه وایه، خو طالب چارواکو تل د خپلو وګړو لخوا د بشري حقونو سرغړونې رد کړې دي. د 2022 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو، مدني فعالانو او خبریالانو د نیونې، زندانی کولو او شکنجه کولو په اړه ډیر راپورونه خپاره شوي دي. د طالبانو لخوا د دغو راپورونو له ردولو سره سره د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو تل له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونې مخه ونیسي.
راپور کې مو واوریدل چې د شنبه هاي ارغونی په نوم د خزیو غورزنګ په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې دا کړی و چې د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو په ځنګړي توګه د خزینه بندیانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې و. بلخوا بیا د نلسن منډیلا میرمن او د خزو د حقونو مخکخه فعال ګراس مارشل وای د طالبان لخوا د افغان میرمنو زورول د تبعیزی اپارتایت یو بڼه ده، خو د نړیوال ټولنې غبرګون په دې اړه نرم دی. اغلی مارشل په دې وروستیو کې د برېټانیا له ټلګراف رسپانې سره په خبرو کې ویلي چې نړۍ باید د دې اپارتایت پر ضد مبارزه وکړي او پر طالبانو فشار راوړي. له بلې خوا د بشري حقونو مدافع نجیبه سنجر وایي د نړیوال ټولنې د غړو ترمنځ د یو واحد نظر نشتون د دې لامل شوی دی چې طالبان پر ښځو د بندیزونو د لرې کولو لپاره اړین فشار رارنګول شي. تفصیل بیا هم د خطر پردیس نورو.
یو شمیر افغان جونې او ښځې چې لزده کړو بې برخې دي وایي پر ښځو د بندیزونو له دوام سره د ناخوښۍ احساس کوي. د هرات ولایت یو زده کوونکي فرشتي اعظمي ازادي راډیو ته وویل
600 روزه که مکاتب بسته و محدودیت های دیگه ای وایس از
کوانتی لت زبانی فکتو او رزو رهیز تردل شوی او نور محدودیتونه دوام لري. نړیوال ټولنې په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. ټول په لیکلي ډول غندل شوي خو په عمل کې هیڅ نه دی شوي،
فقط در نوشتن، در عمل هیچ کار صورت نگرفته.
د بدخشان پوهنتون محصله مریم رسولی چې له 500 میاشتو راهیسې پوهنتون ته پرتک بندیز لګول شوی وایي
سما او تمام دخترا در یک وضعیت واقعا رقت بار
سم کولین چونه هم داوس پدې ددون کې حالت کې هر شپه او هر سحر مو په کو تیر او زما ټول خوبونه دې دلې له منځه وړي. هیڅ هیله نه لرم دوه کله مشمن په تیر کې تیر شو.
از زندگی ما دو سالی از عمر ما د یک روزګاری بسیار سیای تیر شو.
دا په داسې حال کې ده چې د ښځو او ماشومانو د حقونو نړیواله مدافع او د نیلسن منډیلا میرمن ګارسا مشال وای نړیواله ټولنه نشي کولای چې د افغانستان د 50 سلنه وګړو د راتلونکو په اړه پریکړه طالبانو ته پریږدي. نیلسن منډیلا د سولې د نوبل جایزې ګټونکی او د سویلي افریقا پخوانی ولسمشر او په دې هیواد کې د جنسیتي اپارتایت پر وړاندې مخکښ مبارز و. میرمن مارشال د برېټانیا له ټلګراف مجلې سره په خپل نوې مرکه کې چې د دوشنبې په ورځ خبره شوې ویلي نړۍ باید د طالبانو د ننګولو لپاره نوښتګرې لارې ولټوي. هغې په ټینګار سره ویلي پر طالبانو باید فشار راوړل شي تر څو پوه شي چې نړیواله ټولنه د دوی تبعیض د منلو وړ نه بولي، ځکه چې دوی ښځې دي. د نوموړې په وینا تر اوسه د هغوی یا طالبانو په وړاندې چې د افغانستان واکمنان شول د نړۍ غبرګونونه د جنسیتي اپارتایت په برخه کې ډېر نرم دي. نجیبه سنجر چې د بشري حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د همغږۍ د چتر بنسټ ایښودونکي دی وایي نړیوالې ټولنې پر طالبانو داسې فشارونه نه دي اچولي چې د ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه لرې شي، ځکه چې د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دوام لري. میرمن سنجر ازادي راډیو ته وویل
چون در بین خود جامعه جهانی اتفاق نظر در ارتباط
ځکه چې د طالبانو او افغانستان د مسایلو په اړه د نړیوالې ټولنې ترمنځ اجماع نشته او دا د همغږۍ نشتوالی دی، او د افغانستان په اړه د یوه واحد نظر نشتوالی یو له هغو لاملونو څخه دی چې پر طالبانو لازم فشار نه دی اچول شوی.
لازم روی طالبا وارد نشدد.
د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت لمخې خوندي دي، او تر دې مخکې د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد ویلي و چې په دې برخه کې فشارونه کومه نتیجه نه لري. د 2023 کال په اگست میاشت کې د افغانستان واک ترلاسه کولو وروسته طالبانو په زیاتېدونکې توګه ښځې او نجونې له عامه ژوند څخه ایستلې دي. له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته، همداشان پوهنتون ته، د تګ اجازه نه لري. ډېرې افغاني ښځې په دولتي او نادولتي دفترونو کې له کار کولو منع شوي دي، حجاب ورته لازمي ګرځول شوی، او له محرم پرته د لرې واټن سفر نشي کولی.
په انسټاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس په ګاونډي پاکستان ته ورشو. د پاکستان محکمې نن تر راتلونکې میاشتې د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله. د عمران خان تحریک انصاف ګوند وایي چې د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې نوموړی د جون تر اتمې نېټې هیڅوک نشي نیولی. عمران خان د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د تیرې مارچ میاشتې په اعتراضونو کې د تروریزم په ګډون په اتو قضیو کې تورن کړ. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل نور.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن له خپلې میرمنې بشرا بیبي سره یو ځای د اسلام آباد محکمې ته حاضر شو. محکمې ته نږدې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو، ځکه دوه اونۍ مخکې د ښاغلي خان د نیول کېدو پر مهال د هغه پلویانو له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه وکړل او له پولیسو سره لاس ګریوان شول. په دې اعتراضونو کې په نامعلوم شمېر کسان ووژل شول، څو ودانۍ وسوځېدې او د عمران خان سلګونه پلویان ونیول شول. اوس پخوانی صدر اعظم د دې اعتراضونو په ترڅ کې د تروریستي فعالیتونو په ګډون په اتو مواردو تورن دی. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند ویاند احمد جنجوانن وویل چې د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې د جون تر اتمې نیټې پورې هیڅوک عمران خان نشي نیولی. ښاغلي خان په دې وروستیو کې په لاهور کې وویل چې د ده د ګوند هیڅ غړي د اعتراضونو پر مهال په بلوا او د ودانیو په سوځولو کې لاس نه درلود.
د څېړنو د ډلې غړیو ما ته وویل چې یو شمېر کسان د ودانیو په سوځولو کې په لاس لرلو تورن دي. دا زموږ د ګوند کار نه دی. موږ هیڅکله هم داسې یو کار نه کوو. که هغوی داسې شواهد راکړي چې په دې کار کې زموږ د غړیو لاس لرل وشي، موږ به د هغو په نیولو کې مرسته وکړو.
ښاغلی خان د مې په نهمه د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو، او وروسته د مې په دولسمه د اسلام آباد محکمې د ضمانت په بدل کې له بنده د هغه د خوشې کېدو حکم ورکړ. عمران خان په پیل کې د صدر اعظم په توګه د کار پر مهال د نورو هیوادونو د چارواکو لخوا دته د ورکړل شویو قیمتي ډالیو په پلور تورن و، خو اوس رسنیو او نړیوالو خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د عمران خان پر ضد لسلو زیاتې قضیې ثبت شوې دي. د قضیو ته په پام سره څارونکي اټکل کوي چې د خان د خوشې کېدو لپاره نننی حکم ښایي نوموړی د جون تر اتمې پورې د بیا نیول کېدو له احتمال څخه ونه ژغوري، ځکه پر ده لګېدلي تورونه ډېر دي. یو لوی لګېدلی تور د اعتراضونو پر مهال د بلوا جوړول دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون پارلمان ته په وینا کې وویل هغه کسان چې پر ملکی بنسټونو په حملو کې ښکېل وو باید د تروریزم پر ضد د مبارزې له قوانینو سره سم په ملکی محکمو کې محاکمه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د غالی اوبدل د افغانستان لرغونی صنعت دی. که څه هم ښایي خورا سخت وي، خو یو شمېر افغانۍ په همدې کاروبار بوخت دي او خپل ورځنی لګښت له همدې لارې پوره کوي. قالینې غالۍ د افغانستان د صادراتو یو لوی برخه جوړوي چې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته استول کېږي او د نورو هیوادونو د غالیو پرتله ځانګړی بازار لري. د راپور د هغې ښځې په غږ پیلېږي چې د خپل ژوند تر نیمایي ډېر عمر یې د قالینې په اوبدلو تیر کړی دی.
هر روز کی قالینچه مثلا چهار انگشت پنج انگشت پیش میرفت خوشوم میامد و یه قالینچه مرسیل میکرد. باز میره چه رقم قالینچه بافتد، چه رقم، خیلی لذت میبردم و خوش میشد.
دین امروز ولایت حسیدون که 15 سال ویخت کلنه نسرین چه دی او ما شما نمورده دی غاله پا ابدلو بختده. وی دیش پارسو کلو و چه واده شوا خو پا لومنی سر که دی قلین پا ابدلو نپوهیده، او روسته سوکا سوکا هر چه لخپل خواه هزده کرل. دوائی خسرگانه کورانه بی دی قلین پا ابدلو دی کور لگختون پورا کول.
فامیل خسرم خوشوم زنای ورام اونا قلین باف بودن.
زما خو سرګنۍ قالینې اوبدلې د کور لګښت یې له همغې پوره کوه. زما د لیورو ښځو به هم جوړولې، بیا خوښې مې را زده کړل، بیا به یې ویل تاسو یې اوبدې. تر دوو کلو ما پوره زده کړل، بیا مې خوښې راته قیچي او چوکاټ واخیسته، بیا به مې خپله اوبدلې. یو نیمتره قالینچې به مو جوړولې. موږ سهار وختي به پاڅېدو، لمونځ به مو وکړ او کار ته به کېناستو. موږ هېڅ خوب نه درلوده. د شپې ډوډۍ به مو وخوړله، بیا به مو کار شروع کړ. برېښنا مو نه درلودله، چراغ به مو ولګوه، هغه ته به مو قالینه جوړوله.
چراغ روشن میکردم، ما برق نداشتم، چراغ روشن میکردم، پیشتر چراغ ما قالینه میباست.
نسرین وای په لومړی سر کې چې کله کار نه وزده خواښې به د لورو له مېرمنو سره کېنوله، خو ورو ورو یې چې کله خپله زده کړل بیا به یوازې کېناستله او دوه یا درې اونۍ کې به یوه قالینچه جوړوله. دا وایي نه یوازې د غالیو اوبدل بلکې نور کارونه هم ورغاړي وو.
اولادونه ول تنور دیګ او دیګدان و د کور لګښت مو له همدې پوره کوه، خو جامې مو نه شوې ور باندې اخیستی. همدا چای شیرینی و رومي شیان به مو پرې کېدل.
دا د قالینو د جوړولو په اړه وایي تل به یې د افغانستان نقشه یا د تاک پاڼه جوړوله، خو په خبرې په نومونو یې ډېره نه پوهېده او د نقشو له مخې به یې جوړولې.
به نام بلګتاک، بلګتاک بود، کوزهګل بود، یک رقم از او رمره تاره گوتک بود،
یو رقم یې د تاک پاڼې په نوم وه، کوزهګل وه. یو رقم د ګوتک تارونو څخه جوړېدله، هغه به ډېره قیمت وه، د هغه بافت سخت و. نورې لاتي قالینې وې، هغه به د وري له پشم جوړېدلې. خوښې به مې د پسه پشم مینځه، بیا به یې له هغه تار جوړ کړ، بیا به یې پشمونه رنګ کړل، سره، زرغون، ژیړ او تور رنګونه. ډېر به مو د پسه له پشم کار اخیسته.
زیاتره از این پشم گوسفند خود خوشوم استفاده میکنم.
نسرین د خپل جالب خاطری پاړه وای.
خاطری علی که ما داشتم، اولین دفعه که ما شدم بر خود خدانایی قالینچه جار کردم. هر روز کی قالینچه
علی خاطره می داوه چه اولین زل چه ما قالینچه جور رکره. هر ورز با می چه قالینچه تلور یا پینزه گوته مخته کیده، بیا با می خواهی راتله نورو تا بای ویل و گوره. در نیم روزه خزا چه هیچی قالینه جورول نوزده، اوس و گوره چنگ چین لری، چنگ قیچی. بام دیخ بروز دیر خوشحاله کیدم، زن سره با می ویل ما هیچ نوزده او اوس دوم رخی قالینه جوروم. اول قالینچه تا دیر خوشحاله وم. ما پا هغه که درس و افغانه گده و گره، هغه پیسو تا دیر خوشحاله وم. لمرای زل و چه خپل دلاز ده زحمت پیسه می گتلی ویم.
از زحمت کشی خود ما به دست ما آماده.
نسرین وای پوخای کاروبار ډیر ښه و، خو د طالبانو لرا تک سره کار ډیر پیکه شوی او خلک د دې توان نه لري چې نوې قالینې واخلي، بلکې خپلې زړې قالینې هم په کمه بیه پلوري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د کنټرول ادارې له لوري د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشه یي توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه شوي دي چې اوس یې تازه د حاصلاتو د ټولولو بهیر پیل شوی دی. په دغو ولسوالیو کې مخکې د کوکنارو پراخ کښتونه کېدل، خو اوس یې پر ځای سبزیجات کرل کېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د جړی ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بزګران د سبزیجاتو د حاصلاتو پر راټولولو بوخت دي. پر دې لسکونه جړی بزمکه یو محل کوکنار کرل کېدل، خو سر باندې بینډۍ، رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوه کروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول عصري کښتونو ګټه له نشه یي توکو زیاته او حاصلات یې د دودیزې کرنې په پرتله ډېر دي.
له پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څخه 4 کیلو اخیستلې، یعنې یو من. اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات څخه پورته کوو چې موږ بیا هغه په افغاني باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تریاکو په بدل کې دا شنه سره کوي.
دا لاس کال کې تاریخ مم کړل رومي مم کړی بیا د خلکو ته ما وویل چې دغه تاریخ خو د رومي بیا دی چې موږ یې وکړو زراعت ته مخ کو تاریخ موږ هغه وخت هم پیسې نه جوړولې.
په کندهار کې د عصري سبزیجاتو دا کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل شوي. په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملي کوونکو ادارې یو مسول ګلالی کوثر وایي د دې پروګرام له لارې د کندهار په 15 ولسوالیو ژړۍ پنجبایي میوند ډنډ او ارغنداب کې پر نوي جریبه ځمکه د هغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به یې نشي توکي کرل د زعفرانو سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته شوې تر څو له کروندګرو سره د نشي توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کړو؟ په هغه وخت کې چې تاریا کرل کېدل د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي، د کروندګرو اقتصاد لوړ شي. نو دغه پروژه د دغه لپاره پلی شوې ده. نو په دې کې موږ د مالداری بخش لرو او تر څنګ یې موږ د زراعت بخش لرو. د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداری په بخش کې کار کوو او په تر څنګ یې د مالداری په بخش کې
ګلالی کوثر وایي پر دغه پروګرام 800,000 امریکایي ډالر لګښت راځي او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي. د نوموړي په خبره له دې پروژې څخه 6,500 تنو هغو کروندګرو ته ګټه رسېدلې چې د نشي توکو د کښت له بندېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې مالدارۍ او بولګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي د موساتو په مرسته په دغه ولایت کې پر 10,000 هکتار ځمکه د بدلی معیشت کښتونه سوي چې مثبت پایله ورکړې ده.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10,000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معیشت کښت شوی دی چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
کندهار او هلمند یو مهال د کوکنارو د کرکلي لاړخه پراخ شهرت درلود. طالب چارواکی وایي د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده تر فرمان وروسته په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کچه 0 سوي او په یو شمېر سیمو کې په پټه کرل سوي کوکنار یې له منځه وړي دي. دا په داس حال کې ده چې د دوی حکومت تر اوسه هیڅ یو خپلواک کورني او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې د دغه کښتونو د ویجاړولو بهیر وڅاري.
د دې خبرې خبرونه پای ته راورسیدو. اوس به هم ورشو ساسي پیغامونه باور.
دغه د سمنګان ولایت د ریسوب د مدنو ساحه ده، کوم چې دلته د ازغال مدنونه دي، په زرګونو مدنونه دي. دا اوس اکثره باندې چې امارت زیاته تاروپه اخلي او ګمرکات محصولات زیات اخلي او د ازغال بیې ډېرې ټوټې دي او خلک نشي کولی چې خپل ازغال خرڅ کړي او دغه یې ساحه ده.
السلام علیکم، زه صبرګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د خنجک مزار د سیمې سره په اړیکه کې یم. زما دا پیغام دی وروره، د طالبان د مشرانو څخه ازادي راډیو نشرات په پین موج کې بیرته علاقې وروره چې بیرته نشرات شروع کړي. زما دا غوښتنه ده، زما دا پیغام اتمن نشر کړي وروره.
پرون دلته یو د شم باندې واکسین غلی وو، ټول ډاکټران مردانه او زنانه نه وو پکې، او مردانه خلک ټول په کارو بارو باندې وخته لګیا وو. ټول واکسین چې چا کول ټول زنانه وو. نو دا خو زنانه ډاکټر نه ورسه، دا ډېر د شرم ځای دی، ډېر د شرم او د حیا ځای دی. د اسلام او شریعت بدنامي وي. باید ډاکتران نو ته زنانه وو ته مکتب وو ته او د ښځو کارونو ته اجازه ورکړل شي. شریعت باید بدنام نه شي.
السلام علیکم و رحمت الله. زادی را دیده کرکه و مصفاد اسمانه و رشبه تیرش با موسیقل اول سوالی کنیم شدی کل شوز با چودو پا باشتا منی و جلیم و مالی مارا پسنا مرتن و میچنا شدی و نیشو پس از زمین یه ورسی سوی نور خلق داشت کارت درشنه که مصفادان ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د غزنی ولایت اندړو د ولسوالۍ د منانو بابا د سیمې یم. نوم مې زیورحمان ده، په ایران کې اوسېږو. دغه د اوبو ستونزه چې مخکې راغلې ده له هغو تر اوسه هغه کوم خلک چې کاچاکي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي، او مدرک چې ولري له هغو سره هم ظلمونه کېږي. هم قانوني راغلي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي. نو کوم خلک چې مدرک ولري هغو ته چې نه ورته مليدوي خې بېخي نه هم ظلمونه ورسره کېږي، او له کاچاکي خلکو سره خو ډېر زیات ظلمونه کېږي. موږ سره ځینې ملګري دي لکه اریا عبدالباري شمس الله هم په څنګ دي را سره تواکه. هغه هم دغه خواهش لري چې هیله در څه کوو چې دغه کوم مشکل دي دا باید مو حل شي. موږ ولرې خدای فامان. السلام علیکم.
په دویمه نیمه کې درته تاندې څنګه پروګرام لرو، خو د دې پروګرام تر خپرېدو مخکې ورزو لنډ خبرونه بیا دا پروګرام درته خبرو. په غور ولایت کې سیلابونو د څلورو ښځو یو ماشوم ژوند واخیست. غور لپاره د طالبانو د والي ویان عبدالواحد حماس په خبر پاڼه کې ویلي د تلفات نن د فیروزکو ښار په جنوب کې د مدرسې کلي خلکو ته رسیدلی دي. د حماس په خبره یو تن د سیلابونو له راوتلو وروسته ندرک شوی دی. د سیمې خلکو ازادي راډیو ته وویل ټول وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي. دغه سرچینو همدارنګه په سیمه کې د سیلابونو د راوتلو پر مهال خلکو ته د مالي زیانونو د اوښتو خبره هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچاوي چې په 2023 کال کې لاړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 170 میلیون ډالر ته اړتیا لري. اوچا نن په یو ټویټ کې ویلي چې په سږني کال کې به څه باندې 40 میلیون افغان وګړي د عمومي خوندیتوب، د ماشومانو د ساتنې، د جنسیتي تجدد پر وړاندې د مبارزې او د مین پاکۍ په څلور اصلي برخو کې مرستو ته اړتیا ولري. د افغانستان لپاره د اوچا دفتر مخکې ویلي و چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار له بندي سره سره به د افغانستان خلکو ته د مرستو د رسولو چارې ته دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې د انرژي پر تاسیساتو د وسلوالو په برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. روټرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یو چارواکي عرفان خان له قول راپور کړی چې نوموړی وایي شاوخوا 50 وسلوالو په هنګو ولسوالۍ کې د ام او ایل په نوم د تیل او ګازو د کمپنۍ پر تاسیساتو برید وکړ او څلور پولیسي او د یادې کمپنۍ دوه کارکوونکي ووژل. د دې برید مسؤلیت تروسه کوم چا په غاړه اخیستی او د اسلام آباد محکمې تر راتلونکي میاشتې پورې د پخواني صدر اعظم عمران خان ضمانت غوښتنه ومنله. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند یو ویاند احمد نن وویل د تروریزم ضد محکمې د خان د حکم له مخې ښاغلی خان د جون 13 نیټې نه نیول کیږي. عمران خان په مارچ میاشت کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د اعتراضونو پر مهال د تروریزم په ګډون په تو قضیو کې تورن دی. که څه هم ښاغلی خان د ضمانت په بدل کې د 2 اونیو لپاره خوشې شوی، خو د نړیوالو خبري ژورنالستانو د راپورونو له مخې دا احتمال شته چې بیرته ونیول شي.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. ډیر ځوانان شته چې د کور کارونه نه زده کوي او دا ورته شرم ښکاري چې په کور کې کار وکړي، خو هغوی چې د کور کارونه نه زده کوي له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ د کور د کارونو زده کول څه ګټه لري او څنګه دا فکر بدلیدلی شي چې یوازې باید ښځې د کور کارونه زده او تلی وکړي؟ دا خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړې همدې موضوع ته پکې تم کیږو.
زمو کور کې ټول کارونه مو کو یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي.
د دینز د کړیله ته دا د سدای په دې باورې چې سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نه مزدا دي نه کوي څه دي
د یو کوم یا جن نور کارونه استما ضرورت وي کوم لکه کالي او تو کول.
په افغاني ټولنه کې لماشوم ته به هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې غنی د کور کارونه یوازې باید خزي وکړي او دوی ته مناسبه نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوي شوی ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه تلاس نه وروړي او د خپل ستونزو د حل په خاطر په خزینو پټکی او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق، مليحه او غلام سید حیران په همدې اړه ته غږیدلی.
د کور کارونه چې معمولا متاسف په سیمو کې د کور مربوط کیږي یا د ښځو مربوط کیږي هغه کارونه ما نه دي کړي، ځکه موږ هلته کلي کې اوسو. هلته دا دود نه داسې نارینه دي مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کوي په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي چې مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده یا دا ټول شان سره یو ځای شوي او د دې مخې نیولې د څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه مو کو یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي، ځکه چې کورونه یو داسې فکر ورکړی دی چې یو د کور کار باید ونه کړي. دا کارونه د ښځو مربوط کیږي، یعنی سړیان باید د کور کارونه کوي او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونه کې ځان ته لوی شرم ګڼي.
اوسنی ځوانان چې کنه هغه ډېر شان ځان لپاره شرم بولي چې زده کوي، لکه یو له هغه نه ممدغه د پخلی د کولیا د کور کارونو کې د خزو سره مرسته کول دي. اما دا بالکل غلطی مفکورې دي چې مونږ په خپل کور کې له چا سره مرسته وکړو، ولې هغه څوک دي زمونږ مور دي زمونږ پلار دي، کچیرته هغه په سختو مشکلاتو کې وي نو مونږ سره مرسته کول دا زمونږ په واجبات دي.
دا یو خصوصي په هنتون محاصل احسان الله وای ډیر کله داسې پیخیږي چې په کور کې څوک نه وي، نو په کار د چ په داسې وخت کې هم ځوانان خپل ځان ته څه وکولای شي.
په ځینو وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي، نو موږ تاسو ته خپل هم دا ضرورت پخی تر څو پورې ځان ته خپل کارونه ترسره کړو. زه محاصل یم او تر یو څه وخت ما په لیلې کې هم تیر کړی دی، په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده خو دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپل ځان دپاره اشپزي کړې ده، همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان دپاره خپل کالي سره کړي، کالي مو وینځلي دي، ځان دپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي، خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي نه کوي، کور کارونه موږ ته سړیان ته نه کېږي ښځې کوي.
دا چې کور کې خپله کار نه کوي، مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي؟ یا تا ته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپله وخت وږی کرام تر وکړي څوک راشي او
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري، خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېری کسان نزده کوي او د نزده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باورې وي سینما اړتیا نه ورته پېښېږي، خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دی په کور کې تنه یي یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللي یا په اتاق کې تنه کېږي هغه وخت بیا ورمعلومېږي. دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي. زه له خوړو ډېر خوند اخلم چې په خپله یې پخه کړم یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دا چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدزی زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي، نو دا د دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماسه وکړي یا زده کړي. بل خبر دا نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي یا مسافرۍ کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې دی د یوګي یا تګی پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی ده چې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چېرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاراوه یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوه چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه و دیګ دی وایي ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه ده زده وږی پاتې سوی یم. یعنې ما ته یې په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک وکړه به نو ما په خپله کولی شوی چې هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي بیا کوم، لکه کالي اوتو کول یا کالي پرې منځل. که څه هم کالي منزل ما خوښېږي نه، خو مطلب زده مې دي.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو واورېدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. د ځوان په هیاله یې ملک مر نومېږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضروري کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري یا به اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کولو وس به نه رسېږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور پلار سره د مرستې کولو ټولو غوره کار دی باید سړی وکړي.
کراته وای چې خپل هم په کور کې کار کوي؟
او زه کله چې کور کې وم دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم یا ځان ته چای پخولی شم یا اوبه تر اخیستلی شم، بیا بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کوم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې مال وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وختو په اړه راته وایې اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټې له وجې نه مې کول. نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر ترمنځ ویشل شوی نه دی، نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه دې اتمن پخلی وکړي، ښځه دې نو نارینه دې هېڅ پخلی نه کوي، نو پخلی کول بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی دی چې ښځو ته مویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوي او کالي به مینځي او بستره به ټوله وي، بل کار به کوي، او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبر ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی، نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه، دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څه؟
نه، برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښه ارزولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو هغه کار ښه وي، نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه، لومړی زده کول پکار دي، دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي، خو فقط یو فکر دی وکړي چې دا څومره بده ده چې سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه، نو یو ویښ وجدان چې وي دا کارونه به ډېر سړي ته اسانېږي. خو زه پوهېږم مثلا اخلای پخلای چې دا بیا زده کړه هم غواړي، نو دوی کولی شي له خپلې مور سره، له مېرمنې سره، له خور سره کښېني، یوه ورځ دې ورسره پیسلا د شاګرد په حیث کار وکړي، بله ورځ کولی شي چې خپله پخلی وکړي، یا یوه ورځ دوی ورسره کښېني چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي، دغه جریان دوی ورځ ورسره تعقیب کړي، بله ورځ کولی شي چې کالي ومینځي، یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي. نو دا خو کوم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي، اسان کار دی، فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي.
درنو اوریدونکو، د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده. دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي. همدارنګه د کور په کارونو کې له مور خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي. د تا نسانګې په دې خپرونه کې دې موضوع ته تم کیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې روغتیا ته پام نه کوي. د ناروغیو عادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتک دوی ته کومې ستونزې جوړولی شي، او دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي؟
هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
کوچنیوالي نوی تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي واوسېږو.
بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو وروسته چې عمر زیاتېږي بیا نقص ورته پیدا کیږي.
په ځواني کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي، ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولی. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغېږي عادي ګڼي او ډاکتر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د کابل اوسېدونکی اتلنګار چې تېر کال په روژه کې اپنډکس شوی و وایي کله یې چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده، وروسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکتر ته ورغی کیسه بله وه.
رڼایي لږ سره پیدا شوه، بی له دې چا ته کور کې ووایم بایسکل مې راواخیست تر کلینیک مې ځان ورسو. تر اتو بجو ډاکتران رانغلو، چون اتو بجې هغه حاضري کنه ډاکترانو، اتو بجو ته منتظر شوم، د درد زخت ډېر شو. که هغه اول کې ما مخنیوی کړی وای ډاکتر ته تللی وای کېدی شي اثر یې کړی وای، کېدی شي دا درد دومره نه و ډېر شوی. خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو دوه بجې د ماسکین ما ته ویلې ته وای اپنډکس یې.
د انګار بخت بیدار چې ښه شو، خو ځینې بیا داسې هم کېږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري. د خوست اوسېدونکی ثناءالله د یو خپلوان کیسه راته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکترانو د بې غورۍ له وجې یوه پښه غوسه شوه.
زمونږ د یو د تره زوی و، یو څه وخت خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته ویل چې هډوکی دې خراب دی چې شی دی، نو د صحیح تدابیر په خوست کې بیا نه وه، نو پلستر یې ور واچول. یو دوه میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته ویوړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو. او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
د کابل اوسېدونکي لیزا وایي ممکن ډېرې ناروغۍ په ځواني کې په سړي اثر ونه کړي، خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کېږي هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي.
ستونزه موږ ته پیدا سي، موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو، ځوان یو، تندرست یو، خیر دی، په دې سره موږ کوای سو چې مبارزه وکړو. اما سبب زموږ سن ډېریږي او سن چې ډېر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کېږي غڅونه موږ ته مشکلات راولي. اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپل منډي دي او سبا ته خپل کوچنیان پیدا کړي، نو موږ باید په دې فکر کې مامو اوسېږو چې د دوی یو بل مسؤلیت هم په وده کې دی.
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي، دوی ته د ار ښکاري چې چاته ووایي چې زه دا تکلیف لرم. خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې یې په ځان تېروي ناروغي یې ډېرېږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلي دي چې میده به خوږېده، بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي دغه خوري، په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرف یې بولی دی او مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایرک باید په کور کې لویانو سره، مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګېدلې ده، کنی که دوی داسې ونه وایي ورو ورو دا مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکټر ته نه ورځي یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي.
دا چې موږ د ډاکتران چې لرو هغه سم ډاکتران نه دي، او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده، په خصوص کې بعد هغه سپینږیري کیان خو مجبور دي بلانو د پلاس اوب شو لیدلی دي مجبور دي دغه ډاکټران ته ولرسي. نو دام یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډیره ده، په دې خاطر چې موږ د کوچنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
اتلنګار د ځواني پر مهال د ناروغي یو علت ناسم خوراک بولی. د وای ډیر ځوانانی لیدلی چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحیح نه وي.
د سرک د سر د غوړی ډیر ځندنی یو هفته یو نیم هفته نه په وخت به تیر سوی تک تور وخت یې، مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي. او بل خبر دا ده چې خلک له کورونو کې شی نه پخی مګر د سرک د سر خواړه غواړي. ورس د سرک د سر خواړه راوړه، لکه سمبوسې راوړه، پیرکی راوړه یا چپس راوړه، اگر چې هغه غیر صحیح هغه چپس یا دوی سم پاک مینځلي هغه ګندنه چې دوی دلته په کچالو کې هغه کوي هغه پاک مینځل سوی ده نه ده مینځل سوی ده، او ټول میکروبونه دي کنه ټول پارونه ډک دي. مګر بیا هم د ځینې کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کړي. څوک چې بهر وځي دي پوهېږي چې غرمې ډوډۍ بهر خوري، هغوی ته باید پله یو څه آماده کی او ورسره وری کی چې هغه بیرون زی هلته چرته خپل هغه کی وی خوري خپل قرمای چې دغه پی تیر کی.
د غاخونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاخونه نه مینځي او له همدې وجې غاخونه خراب وي. هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابېږي، د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډیر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چېنه پیدا کېږي د غاښونه پیدا کېږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې په خوله کې څلور تر پنځو پورې چشمارې غاښونه خرابي. ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګیز هر مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي. د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ په داسې چاپیریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي، ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دېرش کلنۍ، څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځوانۍ په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دی دغه د معدې تکلیف داسې ډېر ورته توجه نه کوي او بابیزه یې تیروي چې کیدای شي خشم او یا دا کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي، بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرزند یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده، یا فرزند سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي، هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي، د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا که دی تپو تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لاسته نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دې باید تشویش نه کوي او هار او ننګ دم نه کوي. باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي، د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري، یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوی چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري، داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم. دا چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي. نو دی چې ایباندې گرزی یا هوټلونو نه، یا رستورانونو نه، یا د کراچیګانو نه کوم غذایی مواد اخلي یا کوم نوشابه به اخلي استفاده کی، هغه د دغسې امراضو سبب گرزی. کوم ځوانان چې ورزی او له دینه استفاده کی، د دغسې عواقب ته بیا دونه فکر نه کوي، چون دوی غرور هم هغه چې ما ویل چې غرور کړي عواقب ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه، د ایباندې نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوی وي، باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند واوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې دغه خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم داده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ واوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي، ولا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کیږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري، دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراضو خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پی تیریږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي. نو ځوانان باید سی مرزونه باید پټ نکی ووای چې وروسته دغه سی حالات په تعقیب راضی دی واده کی او خپل دای په آزاد تناسلی کې مشکل لري او هغه پټی ډاکټر تم نوې مور پلار تم نوې بل اخر مور پلار جګیږي غته واده کی بل اخر دای په دغه سی یو مشکل باندې اخته کیږي د ځوان وروسته د واده مرحله ده دغه په نسل پر اوړلو کې دای بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلای اته کورنۍ مشکلات ورسره پیدا کیږي نو دوی باید جدید دغه سی امراض یو مثال ما ورکه ځوانان باید خپل مرزونو په اړوند خپل کورنۍ ته خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په مغه مرحله کې مخنیوي کیږي
خو ګوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه مو په لاس پرم
زلیخی خوب نستاؤ لکه یوسف دی بی گنا تو مت کراما تاز دا وقت پشانتی ہی کرم جد دا جون پشانتی اسم تی رو ما زبا بخ پلا در نلاڑشم تم رو آیا چی مینا نا کاما پما دکھڑی او جی نئے پریخوا دکلی منس کی پتا اوشا پسا دونا ستا دا وادا چڑم بیش پاوی سماڑم بیش پبا پگو دن نوینا جوندتا ہسرا نرا نکڑل اے مرگتا خوز دزم کے مالکڑ ما کٹ پلنگا رات کینا سما دخو گتنا بس ٹکونا ستاد بنگرو شرنگ بخت مر دے سہر مانزل میں بنگڑی صفا سبینا دمی پوینا کے شام مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولا شپا میں زوزم زلفانو ندی اوتار پشملا راتی روم زلفانو ندی اوتار پشملا راتی روم مسرور یا چی مغرور بھی ادا سی خلق یاری ماں کوی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا واندرا کڑی بیا دی زینا یو تاویز کر ہندو لزما تانا دزڑ دسبری دو تاویز کما خیر دیکھ مینا مو نکڑا یا محبت کسی نمگڑے خون کبینا دا بد پاک اللہ رضا ما دپری خودو جن خدا نوی میانا زمونگا غم گرانی دیر کم دے ما دا دنیا دا خلقو لی دل غمنا تامی نسا عجیب شیده